درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزه اجمل اند هرکلی کوم. تاسو په دې خبرونه کې اورئ چې افغان حکومت امریکا ته د جمهور رئیس غنی سفر برایلی او له بریا وډک بولی.
د ولسمشر سفر د امریکا متحده ایالاتو ته له لاسته راوړنو ډک وو.
په دې اړه په بشپړ ریپورت سروي راوړی چې د افغانستان په شمال کې امریکایي بی پیلوټ الوتکو پر طالبانو موده وروسته هوایی بریدونه کړي، هغه څه چې د طالبانو عکس العمل هم راپورته کړی دی. په کابل او شمیر نور ولایتونو کې له درې ورځو راهیسې د ازبکستان وارداتي برېښنا پرېده چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د برېښنا شرکت له ویان سنگر نیازي سره په دې برخه کې پښتو ستونزو دا چې ستونزې به کله حلېږي مرکه لرو. په خبرونه کې به دا هم واورئ چې د امریکا کانګرس ته په یو تازه سپارل شوي ریپورت کې د هغه مرموزو الوتونکو شیانو په اړه معلومات ورکړل شوي چې له ډېرو کلونو راهیسې یې په اړه خبرونه او اوازې خپرېږي. که تر پایه را سره وي نور ریپورټونه او موضوعات هم لرو. سمغه غلا ازادي راډیو ناوړی. افغان حکومت امریکا ته د جمهور رئیس غنی سفر برېلی او لاستا راوړنو ډک بولی. موږ به په دې خبرونه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه باندې بیلابیل ریپورټونه او مرکې ولرو، خو تر هغه مخکې خبرونه تزو. صالح محمد صالح د سیمې افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
د امریکا ولسمشر له افغانستان سره د واشنگتن مشارکت وستایه. حکومت د دوو ولسوالیو د نیولو او له پنځو ولسوالیو د امنیتي ځواکونو د وترو خبر ورکړ. په چک جمهوریت کې لوی خونړۍ بډبوکي وروسته د پاکاري چارې روانې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغانانو غوښتنه وکړه چې د خپل هیواد راتلونکي په اړه په خپله پریکړه وکړي. ښاغلی بایدن دا غوښتنه د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله سره په سپینې ماڼۍ کې د کتنې پر مهال وکړه. بلخوا ولسمشر غنی تر پرونی کتنې وروسته په واشنگتن ډي سي کې یوه کانفرنس ته وویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په باب د ولسمشر بایدن د پریکړې درناوی کوي.
We respect this decision.
The دی پریکړې درناوی کوو. څنګه چې پریکړه په دې روحیه شوی چې افغانستان به یوازې نه پریښودل کیږي او زموږ په اړیکو کې نوی باب پرانستل شوی، کاملاً راضی یو.
واشنگتن اعلان کړی چې له افغانستانه به امریکایي ځواکونه د سپتمبر میاشتې 13 وځي. د پکتیا والی وی میرزکی ولسوالی چې افغان امنیتی ځواکونه ورڅخه تاکتیکی ترشاسی وو تیر شپه بیرته ونیول سوه. محمد حلیم فدایی وویل چې پر دې ولسوالی د بشپړ کنټرول لپاره دوی ورځې مخکې عملیات پیل سوي وو.
امنیتی ځواکونو د میرزکی ولسوالی هم له پنجابی ملیشو نه پاکه کړله، اما متاسفانه چې دلته یې دولتي تاسیساتو ته ودانۍ ته هغه یې اکثریت مطلق وران کړي دي چې دوی جګړه اصلا د ولس پر خلاف ده.
تر دې مخکې په ننګرهار کې هم د وژل سوو طالبانو په ډله کې د ځینو پاکستاني جنګیالیو د موجودیت راپورونه ورکول سوي وو. بلخوا د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان نن په یو ټویټ کې لیکلي چې د بغلان ولایت تالو برفک ولسوالي هم بیرته له وسلوالو نیول سوي او وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده، خو طالبانو ادعا کړې چې دغه ولسوالي لا هم د دوی په کنټرول کې ده. د فاریاب ولایت چارواکي او سرچینې وایي چې وسلوالو طالبانو اندخوی او خان چهارباغ ولسوالۍ نیولې دي. د اندخوی ولسوال سلطان محمد سنجر نن ازادي راډیو ته وویل دغه ولسوالۍ تېر شپه تر جګړې وروسته د وسلوالو لاسته ورغلې ده. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په یو ټویټ کې د دې ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده. بلخوا په خان چهارباغ ولسوالۍ کې یوې دولتي سرچینې چې نه یې غوښتل نیمې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو دغه ولسوالۍ هم نیولې او د امنیه قمندان نی ودانی ته اور اچولې دی. په بل خبر کې د پروان امنیه قومندان تایید کړی چې سیاګرد او شینواری ولسوالی د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلی دی. مل پاسوال عبدالرؤف ورزګانی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دغه ولسوالی د لوجستیکي امکاناتو د نشټوالي په سبب د وسلوالو طالبانو لخوا ونیول سوی. د ویلی په سیاګرد کې د وسلوال نشټې پر مهال اتلس وسلوال طالبان ټاپین سی وی دي. طالبان هم په پروان کې د دغه دوو وسلوالیو د نیولو ادعا کړې ده. د غرض 215 تندر قل اردو ویلی چې امنیتي ځواکونه د کندهار لغورک وسلوالی بل ځای ته انتقال سی دي. د نورستان والی وی په برګی مټال ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په برید کې د دوو قومندانانو په ګډون ځینې وسلوال طالبان وژل سوي دي. حافظ عبدالقیوم ازادي رادیو ته وویل دغه برید تېره شپه سوی دی.
قرارګاه مکمله ویجاړه کړې، هلته د دوو قومندانانو په شمول څو نفر یې وژلي دي. د یو د رازنوف په شمول باید غنیمت نه ترلاسه کړي.
چارواکي وایي د طالبانو دغه دوه وژل سوي قومندانان قدرت الله او داو طلب نومیږي. وسلوالو طالبانو د دې موضوع په باب رسمن څه نه دی ویلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف وایي په پام کې لري ډېر ژر په مسکو کې د امریکا له سفیر جان سالیوان سره وګوري. د روسیې لپاره د امریکا سفیر چې دوی میاشتې له خپل مقام څخه لیرې و تېره اونۍ بیرته مسکو ته ستون سو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف نن شنبه تاس خبري اجنس ته ویلي را روان اونۍ به له سفیر سالیوان سره وګورم. ده ویلي چې په خبرو کې به په امریکا کې د روسیې د ماموریتونو او په روسیې کې د امریکا د ماموریتونو د چارو د عادي کېدو موضوع هم شاملوي. د امریکا ولسمشر جو بایډن او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین د جون پر 14 په جنیف کې تر خپلې کتنې وروسته وویل چې د دوی ډیپلوماتان به د اړیکو د عادي کېدو لپاره بیرته ستانه سي. دواړو هیوادونو په اپریل میاشت کې د یوه او بل ډیپلوماتان اخراج کړي وو. په چک جمهوریت کې تر یوې وژونکې بړبوکۍ وروسته د اور وژنې مامورینو او سرتیرو د پاکاري چارې پیل کړي دي. تېره پنجشنبه لږ تر لږه 15 کسان هغه وخت مړه او شاوخوا 200 نور ټپیان شول چې د دغه هیواد په جنوب کې پر اوو کلیو سخته بړبوکۍ راغله. له بړبوکۍ سره سخته جلۍ هم ملګرې وه چې هر یوه د ټینس د توپ په اندازه شوبل سوې ده. د چک جمهوریت چارواکو ویلي بړبوکۍ د 1500 کیلومترو په پراخوالي او د 26 کیلومترو په اوږدوالي ساحه ویجاړه کړې ده. چک حکومت د 900 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت د عجلو مالي مرستو ژمنه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د فلوریدا ایالت گورنر وایي میامی ساحل ته نږدې د یوې 12 منزله ودانۍ د نړېدو د علت په اړه باید بشپړې څېړنې وسي. راندي سانتیس دا خبره پرون رسنیو ته وکړه.
موږ قاطع وضاحت غواړو چې دا پېښه څنګه وشوه. په کار ده دا وضاحت دقیق وي. ښکاره خبره ده چې نه غواړو په دې برخه کې کومه تېروتنه وکړو.
په فلوریدا ایالت کې د پنځمه پر ورځ د دې ودانۍ یو برخه ونړیده چې په نتیجه کې د څلورو کسانو مړینه تایید شوې ده. نن درېمه ده چې د ژغورنې ډلې په نورو کسانو پسې د لټون عملیات کوي. چارواکو ویلي د 1950 کسانو په باب چې شایي د ودانۍ د نړېدو پر وخت په خوب بیده وو کوم خبر نه لري.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د وروستي سفر په اړه څو رپورټونه لرو. وروسته د برېښنا ستونزه هم راخلو. د خبرونه لومړی رپورټ ترازو د افغان چارواکو په بیلابیلو سرګندونو کې ویل شوې دي چې ولسمشر محمد اشرف غنی وروستي سفر په واشنگټن کې له بریاو او لاسته راوړنو ډک و. په دې اړه په موکې له کابل څخه زموږ د همکار ریپورت ده.
افغان حکومت وايي امریکا ته د جمهور رئیس غنی د سفر په پایله کې افغانستان سره د هر اړخیزو همکاریو او تلپاتې ملاتړ ډاډ ورکړل شوی دی. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د تجهیزاتو ژمنه، د هوایي ځواکونو د ملاتړ او تجهیز ډاډ، په سیاسي، اقتصادي او بشري برخو کې د امریکا مرستې او تلپاتې همکاري هغه څه دي چې حکومتي مسؤلان یې د دې سفر د لاسته راوړنو په توګه یادوي. د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو د مرکز مشر دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل امریکا د سولې پروسې کې د افغانستان د ملاتړ سربیره افغان ځواکونو سره د 3.3 میلیارد ډالر مرسته کوي.
امریکا د سولې په پروسه کې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت تر شا ولاړه ده. د امنیتي او دفاعي قواوو سره اوږدمهاله همکاري به د شي دوام لري. امریکا ماده ده چې د افغانستان سره 3.3 میلیارد ډالر کومک وکړي او په دې برخه کې د سپینې ماڼۍ تعهد او د کانګرس تعهد ډېر مهم دی. اقتصادي برخه کې د امریکا همکاري اوږد
مهاله. جمهور رئیس غنی هم خپل امریکایي سیال سره تر کتنې وروسته خبريالانو ته خپل سفر بریالي وباله.
آیا امریکا افغانستان افغانستان سره یو نوی فصل په برخه کې به دوست ملاتړ او همپیمانو او ځواب د دې پوښتنې په قطعي توګه مثبته ده او زه باورمند یم چې دا سفر یو بریالی سفر.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هم خپل افغان سیال سره تر لیدنې وروسته وویل امریکایي پوځیان به وځي خو له افغانستان سره به د دوی مالی سیاسي او پوځي ملاتړ تل پاتې وي. جمهور رئیس بایدن دا هم وویل چې افغانان به خپل برخلیک خپله ټاکي خو امریکا به یې تر څنګ ولاړوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم له افغان ځواکونو سره د امریکا د هر ډول مرستو هرکلی کوي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل د مرستو دوام له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د ښو اړیکو ښکارندوی دی. خوشنون کې بیا د دې سفر په اړه یې وخت لرنه دي ځنې یې له لاسته راوړنو ډک او ځینې یې بیا د تېرو ژمنو تکرار بولي. د ولسي جرګې د امنیتي او دفاعي کمیسیون غړی مرسل نبی زاده وایي په دې سفر کې د امریکا هغه ډاډ ترلاسه شوی چې وړاندې مبهم و.
نه تنها چې دوی د سکال او بل کال لپاره 3.3 میلیارد ډالر وعده کړې ده، د دې تر څنګ د هوایي ځواکونو چې هغه کم شرکتونه دلته کار کوي هغوی به پاتې کېږي او لا به پیاوړی کوي، د دې لپاره هم ژمنه شوې ده. او د ټول نه مهمه خبره دا وه چې رئیس جمهور ویلي دي چې زه غواړم چې دلته یو دوست ولرم او بایدن ورته ویلي دي چې دلته تاسو یو ښه دوست لرئ.
خوشنون کې عبدالباری عارض داشمنی د تیرو هغو تکرار بولي.
هغه څه چې افغان ولس انتظار درلودي چې د اوسني سخت او بحراني حالت څخه د وتلو په هکله باندې یا د جګړې د ودرېدلو په هکله د صلح په هکله باندې څه مهم مطلب رامنځته سي هغه وانه اورېدل شو.
جمهور رئیس غني د 95 په ورځ د امریکا پلازمینې واشنگتن ڈی سی ته ورسید او هلته خپل ټیم سره یوځای د امریکا جمهور رئیس سرڅنګ د کانګرس له مهمو غړو د دفاع وزیر د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر د ملي امنیت صلاحکار او له هغو امریکایانو سره وکتل چې په افغانستان کې پوځي خدمت کړی.
په ریپورت کې مو اوریدل چې افغان چارواکي په واشنگتن کې د ولسمشر محمد اشرف غنی لیدو کاته بریالي بولی او په ځنګړې توګه یې له ولسمشر جو بایدن سره کتنه لا بریاو ډکبولی. د دې سفر د اهمیت او د افغان او امریکایي ولسمشانو د سرګندونو پاړه احمد تکل د نبراسکا په پانتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز لمشر شیرجان احمدزی سره مرکه کړي او په سر کې تری پختلې دي چې لخاغلی بایدن سره په کتنه کې د ولسمشر غنی د خبرو مهم پیغام څو.
زه فکر کوم د دې ټول مهمه دا وه چې د امریکا سره د اړیکو نوی باب پرانیستل ول هغه نو چې امریکا دا پریکړه وکړه چې افغانستان خپل پوځیان راوباسي او تاکید په دا و چې داخلي موضوعات باندې او د ټول افغانستان کې خلک د متحدولو په شکل باندې افغانستان راتلونکي او د جمهوریت د ساتنې هڅو باندې تاکید و. خو بیا هم هغه دا مننه وکړه د امریکا ولسمشر چې دوی به افغانستان سره ولاړ وي په دې هڅو کې او ډېر مهمه ده چې نړیوال هم ورسره ودرېږي ځکه کوم داخلي بوج چې د افغانستان د ستونزو د فکر کوم هغه باندې ډېر تاکید و چې یووالی مهم ده افغانستان ته. اوس سره تاریخي پړاو کې افغانستان موقعیت لري چې ټول هېواد باید یو اوسي او د حزب سیاست له منځه ولاړ شي.
دا د یووالي یادونه چې تاسو کوئ او د ولسمشر په خبرو کې هم ښکاره شوه مخکې له دې سفر نه هم ویل شوي و چې ښاغلی بایدن به له دوی سره په کتنو کې دا خبره وکړي.
فکر کوم بالي وزه کو ولسم شپارن پم دي خبرو کې کله چې ولسم شپاره شوه مسر ناشتو هغه مزه کر کړه چې اوس موږ افغانانو سره ولاړ یو خو راتون کې خپل د افغانانو پلاس کې دا چې ترنګ راتون کې غواړي نو دا پرې معنا ده چې افغانستان کې د افغانستان حکومت او خلک او سیاسون ترنګ ځان سره متحد وي او ځان خپل راتون کې لار ټاکي. خو بیا هم دا ذکر کړه چې افغانستان د فوجن راوستل په دې معنا نه دي چې افغانستان هم امریکا راوځي. افغانستان سره امریکا مرستې جریان لري که پوځي شکل باندې یا اقتصادي شکل باندې دا مرستې په دې جریان لري ورکوي.
دا ډاټ تر کوم حد وو د ښاغلي بایدن په خبرو کې
تدیر هلو زه فکر کوم د سیاسي ولایت د افغانستان خپل فوجان راوباسي اما اوس مهال سیاسي فشار په امریکا کې دومره زیات دی چې دوی د باندې فشار زیات دی چې باید افغانستان پرې نه وي اوازې. افغانستان ستون سره مخامخ دی بلخصوص طالبان د خانه حمله کې د ورستی پر مخ ته چې په ونځي ولسوالۍ کې شي وي دي دلته سیاسي اندېښنې مختلف او احزاب کې بلخصوص سره په لکنانو کې را پیدا کړی دی او دیموکراتانو کې هم ولسمشر باندې سیاسي فشار راغلی دی چې حتی دا تقاضا هم شوې وه چې باید فوجان راوستل وځنډول شي. خو زه فکر نه کوم هغه وځه ډول شي اما نورو تاکتیکونو په کارولو سره د افغانستان حکومت سره ودرېږي او مرسته به لا هم زیاته کړي که هغه تاکتیکونه نظامي تاکتیکونه وي یا سیاسي یا اقتصادي.
څو ساعته مخکې لدی چې د افغانستان ولسمشر له خاغلی بایدن سره وګوري، په بغلان کې د امریکا بی پیلوټ الوتکو حمله وکړي، فکر کوي دا له دې ډاټ سره ارتباط لري؟
دقیق دا نه یوازې د ډاټ سره ارتباط لري، ځکه امریکایانو په تیر هم په تیر کال هم دا وعده کړې افغانستان سره کې چې د افغانستان حکومت او پاجانو باندې کمزي کې حمله وشي او دوی شاتګ ته مجبور شي، نو دوی مرسته ورداږي. فکر کوم دا هغه مرسته ته دوام دی، خو چون کې دا وخت په دې وخت کې هم دا حمله اجرا کیږي چې ولسمشران سره ویني، معمولا دغه راز خبرو ته نور احمد ورکوي چې مغانا دا ښایي چې موږ تاسو سره ولاړ یو په جګړه کې وي او که جګړه کې نه وي.
فکر کوي چې دا ټول د افغانستان حکومت دومره ډاډمن کولای شي چې د طالبانو د اوسنۍ حمله په شا کړي او یو ځل بیا پخوانی خپل موقعیتونه ترلاسه کړي؟
زه فکر کوم کولای شي، نه یوازې دا چې د افغانستان په ډاډ ورکړي، بلکې نور روحي او قوت هم ورکړي چې کمی وعده چې نړیوالو سره کړي دي هغه باندې اعتبار وکړي. زه فکر کوم دا ډاډ به نه یوازې د امریکا د خوانه وي، ځکه کله چې امریکا کوم واده افغانستان سره کوي نړیوالې تعقیبوي، که هغه اروپایان دي یا نور کسان دي، نو د دې تاثیر خورا ډېر زیات دی د افغانستان لپاره. کله چې د امریکا ولسمشر افغانستان سره کوم واده کوي، نو اروپایان او انګلیسان هم همدغه په قدم ور روانېږي، څرنګه چې د دې پوزن په وتلو کې هم ولیدل. نو احمد زیات دی ډاډ ورکول ډېر مهم دی په دې حالت کې چې خلکو فکر کوي افغانستان نه امریکا په مکمله توګه راوځي، افغانستان به پرېږدي. خو اوس سیاسي فشارونه چې ولسمشر بایډن باندې دلته کور کې دي، دا ښایي چې امریکا نه د خوښه په دې، ځینې امریکایان بالخصوص نه د خوښه د افغانستان امریکایي پوزن په مکمله توګه راوځي، او که بیا راوځي هم افغانستان به یوازې پرېږدي.
د نبراسکا په پانتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز مشر شیرجان احمدزی او چې د جمهور رئیس غنی او د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن د لیدو کتو پاړې خپل نظر سرګنداو. پرون په داسې حال کې چې جمهور رئیس غنی او د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په سپین ماڼۍ کې خبرې کولې، د افغانستان په شمال کې امریکایي بی پیلوټ الوتکو پر طالبانو مدورسته هوایی بریدونه وکړل. د افغانستان امنیتي او دفاعي چارواکي په دې اړه څه نه وایي، خو طالبان ویلي چې د الوتکو د دې ډلې پر مورچلو په بغلان او کندوز ولایتونو کې حمله کړې. دا له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر لپاره لرسته پر طالبانو د امریکایانو لومړنۍ هوایی حمله ګڼل کیږي. نور حل په دې رپورت کې.
له افغانستان ته ټول بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر لپاره لرسته په لومړي ځل بي پيلوټ امریکایي الوتکو د دغه هیواد په شمال کې پر طالبانو حمله وکړي. دغه حمله د جمعې په ماخام په سپینه ماڼۍ کې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن له لیدو کتو څو ساعته مخکې وسوي. فاکس نیوز د متحده ایالاتو د دفاع وزارت یو چارواکي له خولې ویلي چې دا دوی حمله د امریکا بي پيلوټ الوتکو په واسطه په بغلان او کندوز ولایتونو کې سوي چې طالبانو ته مرکزوب له هم اړولې ده. پینټاګون تر دې دمه په رسمي ډول د دې حمله په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان هم په دې اړه څه نه وایي، خو د هغو عملیاتو په اړه چې افغان امنیتي ځواکونو تر سره کړي وایي.
در 24 ساعت گذشته در عملیات های نیروهای دفاعی و
امنیتی با تیر و سلر بشت ساعتونو که بنا حولیتونو که در امنیتی زوکنو پا بله بلو عملیاتو که دو سوا ات سل به طالبان وجل شبی هم درنگ در افغانستان شمال که مپرا خسیمی او عرازه دو طالبان رو لکنترول بیستلی درشبه ما با پکتیا ولایت که مرزکه و لسوالی لطالبان رو بردوانی بلا په ټوله کې مو په پکتیا ولایت کې درې ولسوالۍ له طالبانو آزاد کړي، په بغلان کې مو خنجان او دوشي ولسوالۍ هم بیرته ونیولې، همدارنګه په کندوز ولایت او پلخمري ښار کې مو هم پرمختګونه روان دي.
په ورته وخت کې د ازادي راډیو سیمه ایزو خبريالانو راپورونه ورکړي چې تیر شپه په بغلان، تخار، کندوز او فاریاب ولایتونو کې ترنو نښتو دوام درلود او د فاریاب د انتخوی ولسوالۍ په بازار کې ګڼو هټیو ور اخیستې دي. په ورته وخت کې د پروان امنیه قومندان عبدالرؤف اورزګانی تایید کړی چې د دغه ولایت سیاګرد او شینوار ولسوالۍ تیر شپه د طالبانو لاس ته لوېدلې ده. د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په وسیله دا حمله په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د افغانستان په وخت تیر شپه له محمد اشرف غنی سره په لیدو کتو کې وویل چې پوځیان به افغانستان پرېږدي، خو دوی به د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي. ښاغلی بایدن ټینګار کړی چې امریکا به له افغان ځواکونو سره په اقتصادي او سیاسي برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي، خو پوښتنه دا ده چې له اونۍ وروسته د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریټ پیغام څه دی؟ د افغانستان د هوایی ځواک متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل دې پوښتنې ته ځواب وایي.
غلط کې بایدن د ایران وکړي چې تر 11 سپتمبر به موږ اما په مشروط ډول یې ویني دویم یې ویلي چې موږ به هیڅ وخت یې تازه نه شو چې کوم ولایت یې کوم ښار د طالبانو په لاس کې ولویږي دا ډېر سری پیام و طالبانو ته دی یعنې امریکا د افغانستان له دولت نه د افغانستان له امنیتي دفاعي قوتونو نه هغو د دفاع کوي حکومت ورسره کوي
د طالبان یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې دا حمله په بغلان او کندوز ولایتونو کې د دوی پر جنگیالیو سوي خو په خبره هیڅ ډول مرګزوب لورتنه دا وخته خغلی مجاهد زیاتوي دغه ډلې د یادو حملو ځواب ویلای دی د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د وروستیو ورځو شپو کې سختې او شدیدې نښتې روانې دي چې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ ځینې ولسوالۍ هم لاس په لاس شوې دي
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره
پر پلاسمین کابل ویښ منور ولایتونو ل درې ورځې راهیسې د ازبکستان وادي د تیبرخنا پرېدا چې خلک لګنستون جو سره مخ کړي که څه هم د افغانستان برېښنا شرکت ویلي چې په سالان کې د وارداتي برېښنا د دوو ویجاړو شوو ستنو اساسي رغول چې مخکې په موقت ډول مزي تړل شي وو دوا وی ساتونو وخت اړتیا لري خو دغه وخت په پوره کېدلو سره هم خلک برېښنا نه لري ایا د ستن ندی رغول شوی کر رغول شوی ستن زسته ده د پښتني زموږ همکار د برېښنا شرکت لویان سنگر نیازی نه پیوي مرکی کې کړي او په سر کې د ویجاړو شوو ستنو د رغول پاړه تری پښتلې دي
زمونګه لژمن سره سم زمونګه همکارانو پرون مازیګر په سالنګ کې دواړه اړنګې شوې پایې ترمیم نصب او لنونه تمدید کړل لوادي سره سم البته ل دوه یا ساعتونو څخه په کم موده کې
نیازی سه بوس نستونز څه ده اولې کابل خاریان او د یوشمیر نور ولایتونو اوسیدونکو چې د ازبکستان لوارداتي برېښنای کورونه رڼاکیږي په تیارې کې ناست وی او برېښنا نه لري
له بده مرغه په د بغلان ولایت د خنجان او په دسوالۍ کې د جګړې د دوام له امله د هلته د وارداتي برېښنا دوه مزي پرې شوی و زمونږ همکارانو د تیرې اونۍ په جریان کې هڅه وکړه چې لارشي سیمې ته او دغه پرې شوی لینونه بیرته سره ونښلوي خو چون ساحه ناامنه وه جګړه روانه وه پرون هم زمونږ همکارانو هوډ درلود چې لارشي خو له سالنګ تونل نه اخوا امنیتي ارګانونو ورته اجازه ورنه کړله ویل چې امنیتي وضعیت نامساعد دی تاسو اوس مزه چې کله امنیتي وضعیت مساعد شو بیا لارشي او دا پرېښوي مزي بیرته سره ونښلوي
که امنیتي ځواکونه اجازه ورکړي څو ساعته وخت اړتیا ده چې دغه د برېښنا پرېښوي مزي بیا ځلي ونښلول شي
زمونږ همکاران هلته منتظر دي چې هر کله امنیتي وضعیت مناسب شو نو سیمې ته ځي او دوه ساعته وخت پکار ده چې دغه مزي بیرته سره ونښلوي
د افغانستان د برېښنا شرکت ل ویان سنگر نیازی سره کابل ته د پرېښوي برېښنا د بیرته تړلو په مخ کې په پرتو خندونو او ستونزو مرکه
وا ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د امریکا کانګرس ته په یو تازه سپارل شوی ریپورت کې د هغه مرموز او لوتونکو شایانو په اړه معلومات ورکړل شوی چې لډیرو خلونو راهیسی په اړه خبرونه او اوازې خبريږي د امریکا د پوس پلوټانو په تیرو څول سيزو کې په زلون ویل چې مرموز لوتونکو شایانو لیدل چې هیڅ سره کې نه لګيږي د امریکا استخباراتي ادارو د کانګرس په غوښتنه په دې اړه ریپورت چمتو کړ نور چې سیات په دې ریپورت کې
د مرموزو الوتونکو شیانو یا الوتونکو رکیبیو پاره د امریکا د استخباراتو راپور چې د امریکا د پوز غړیو څارلې دی وایي چې د دغولي دل شویو شیانو د ډیرو لپاره توضیح نشته او د نورو څیرونو غشتنه کوي د راپور چې پرون کانګرس ته وسپارل شو تاییدوي چې د پوز پیلوټانو تر یو سلو څلويش ځلې ډیر په زیات سرعت داسې الوتونکو شیان لیدلي او په ځینو مواردو کې ثبت کړي دي دوی وای نه پوهیږي چې د الوتونکو شیان په چا پورې تړاو لري د امریکا د ملي استخباراتو د رئیس په نام حرام راپور کې ویل شوی چې څېړونکو د 2004 او 2021 کلونو ترمنځ د سباندې 144 مرموز او الوتونکو شیانو په منځ کې یوازې یو توضیح کړل شوی دی. راپور وایي دا شیان پوځي پیلوټانو د تمرینی الوتنو په ترڅ کې لیدلي دي. ځینې ممکن طبیعي یا د انسان په لاس جوړ شوي شیان وي، خو نور شاید د امریکا پټ دفاعي ازمیښتونه یا ممکن د چین یا روسیې نامعلومه پرمختللې ټکنالوژي وي. په راپور کې دا یادونه نه ده شوې چې ممکن دا شیان د بلې نړۍ د مخلوقاتو وي، خو دا خبره یې رد کړې هم نه ده. له څو لسیزو راهیسې په دې اړه راپورونه خپرېدل، خو اوس د امریکا پوځ او استخباراتي ادارې تاییدوي چې باید دا مرموز شیان جدي وګڼل شي او په اړه یې څېړنې وشي. په راپور کې دا الوتونکي شیان نامعلومه هوایي پدیده بلل شوې او دا شایي په دې خاطر چې لا وضاحت یې نشته. راپور وایي چې استخباراتي ادارې د دغو الوتونکو شیانو په اړه کافي معلومات نه لري چې دا الوتونکي شیان سم توزیع او څرګند کړل شي. راپور وایي دا شیان ممکن د الوتکو امنیت او یا حتی د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پیښ کړي. د دې راپور د خبرېدو امر وروسته لدې وشو چې د پوز یو پیلوټ خپل ویډیو خپره کړه. په دغه ویډیو کې یو الوتونکی شایل دل کیږي. کانګرس له استخباراتي ادارو وغوښتل چې د دغه شیانو په اړه څېړنه وکړي چې آیا دا د مزکنیو سیالانو دي او که د بل نړۍ د مخلوقاتو. سناتور مارک وارنر چې په سنا جرګه کې د دیموکرات ګوند د ویرجینیا استازي دی وایي له 2013 میلادي کال راپه دی خو د نامعلومو الوتونکو شیانو په اړه بیا بیا د راپورونو خبرېدا زیاته شوې ده. د کانګرس ته سپارل شوی راپور په دې برخه کې یوازې یو پایل وباله او ویل چې د امریکا متحده ایالاتونه باید وپوهیږي چې دا شیان څه شی دي او له کومه راځي.
د امریکا او فرانسې لخوا ایران ته خبرداري ورکړل شوې چې د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د اټومي خبرو له چوکاټونه وسی. دا خبرداري ورځ وروسته لاغي ورکول کیږي چې د ایران پر اټومي بټیو د تفتیش لپاره د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې د څارنې د موافقه مهلت د 4 شنبه پورز د جون 24 نیټه پای ته ورسید. نو جزئیات په دې رپورت کې.
ډیپلوماټان وایي چې کله د ایران پر اټومي فعالیتونو د څاریا تفتیش د موافقه مهلت تمدید نشي، نو په ویانا کې د ایران د اټومي موافقه د احیا په مقصد لشپګونه یو رئیس پیل شوی مذاکرات خای کړکیچن شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون ل خپل فرانسوي سیال ژان ایویس لودریان سره په ګډه خبري غونډه کې په دې اړه وویل:
موږ له ایران سره لا هم جدي اختلافونه لرو. زموږ مرکچیان پر روانو ورځو کې د غیر مستقیمو خبرو په اووم پړاو کې د ګډون لپاره راستنیږي. موږ ګورو چې کدا اختلافونه حل کړای شو. خدا جدی اختلافونه دي او موږ باید په حل بریالي شو. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې او ایران ترمنز د څارنې د توافق په اړه جدي اندېښنې پر ځای پاتې دي. په دې اړه له ایران سره خبرې شوې او دا مسأله باید حل شي.
د ایران پر اټومي فعالیتونو د موقت څار توافق د روان 2021 کال په فبروري میاشت کې د دریو میاشتو په مخه تایید شو او د می په څلور وشتمه نیټه مودا د یوې بلې میاشتې لپاره وغځول شو چې دا مهلت اوس پای ته رسیدلې. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د اداري رئیس رافائل ګروسی دوه ځلې پر ایران فشار راوړ چې دا توافق تمدید کړي، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. اوس مهال په دې اړه خبرې د تخنیکی ستونزو او د ایران د غوښتنې په اساس درېدلې دي. امریکا په 2013 کال کې د ایران له اټومي موافقه ووتله او پر دې هواد یې اضافي بندیزونه ولګول. ایران هم ورو ورو د دې موافقه په اساس لځینو لګیدلو محدودیتونو څخه سرغړونه پیل کړې. خو فرانسا هغه هواد دی چې د برتانیا، جرمني، روسیې او چین ترڅنګ ولاړ دی او اوس له تهران څخه غواړي چې د مذاکراتو ته حاضر شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر خاغلی لودریان له بلینکن سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د تمه لري چې ایران په دې برخه کې ورستې پریکړه وکړي څو مذاکرات ژر تر ژره نتیجه ورکړي. ولسمشر حسن روحانی او نورو ایرانی چارواکو د روانې اونۍ په پایل کې داسې نښې نښانې څرګندې کړې چې په اټومي خبرو کې پرمختګ شوی دی.
څلورمه بجې شوې یو اربیا پاموکې د مهمو خبرونو سرټکو ده.
د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانانو غوښتنه وکړه چې د خپل هیواد راتلونکي په اړه پریکړه په خپل وکړي. شغلی بایدن د ولسمشر غنی سره په کتنه کې دا څرګندونه کړې دي. د پکتیا والی وای میرزا کی ولسوالی افغان امنیتي ځواکونو بیرته نیولې ده. بلخوا دفاع وزارت وایي چې د بغلان تالاو برفک ولسوالی هم نیول شوې ده. بیلابیلو سرچینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په بیلابیلو ولایتونو کې له 15 ولسوالیو د امنیتي ځواکونو د شاتګ خبر ورکړې ده. د نورستان والی وی په برګی مټال کې د افغان امنیتي ځواکونو په برید کې د دوو قومندانانو په ګډون ځینې وسلوال طالبان وژل سوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال سرګریاب کوف وی پام کې لري ډیر ژر په مسکو کې د امریکا له سفیر سره وګوري او د اړیکو د عادي کېدو پر مسله خبري وکړي. په چک جمهوریت کې تریوي وژن کې بړبکی وروسته د اور وژنې مامورینو او سرتیرو د پاکاري چارې پیل کړې دي. د بړبکی لږ تر لږه 15 کسان ډکړي او شاوخوا 200 نور ټپیان کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د فلوریدا ایالت گورنر وایي میامی ساحل ته نږدې د یوې 12 منزله ودانۍ د نړیدو د علت په اړه باید بشپړې څېړنې وسي.
سالی محمد سالی د مهم خبرونو سرټکی در واورول. تفصیلی په ازادي رادیو .com کې هر وخت کتلی شي. وسم څو سپورتي خبرونه اورو ورپسې حقیقت څه دی او تاند څنګه مه هېروي.
په اورزګان ولایت کې د فوټبال د لوبساري ټولګي پای ته ورسید. دا ټولګي د اورزګان ولایت د فوټبال لوبسارانو د ظرفیت لوړونې په مخه روانې لمریز میاشتې په 13 نیټه پیل شوې و چې نن پای ته ورسید. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان عزیز معشوف نن ازادي راډیو ته وویل په یو ټولګي کې 40 لوبسارانو ګډون درلود چې دا لړۍ به دوام ولري. د پکتیکا په ولایت کې د والیبال لیگ سیالۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست د مطبوعاتو برخې غړي عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ چې 40 ورځې وړاندې پیل شوې وې نن پای ته ورسېدې. د ښاغلي پیمان په خبره په دغه سیالۍ کې چې 15 لوبډل ګډون درلود پایلوبې ته د بیدار ملنګ او ورزشي ادارې والیبال لوبډلو لاره پیدا کړه. د ښاغلي پیمان د معلوماتو له مخې د دې سیالیو اتل لوبډله د ورزشي ادارې والیبال لوبډله شوه چې اتل ولي په خپل نوم کړه. د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ د لوبغاړو د ظرفیت لوړونې په هدف په دغه ولایت کې ترتیب شوې وي. او د کرکټ شلوریز نړیوال جام به روان 2020 کال د اکتوبر میاشتې په 18 نیټه ترسره شي. د کرکټ یو شمېر رسمي خبرپاڼو لیکلي چې دغه لوبه به په متحده عربي اماراتو کې وي. له دې وړاندې ویل شوي وو چې د کرکټ شلوریز نړیوال جام به هندوستان کې ترسره شي، خو د کورونا وایرس له وجې په دغه هیواد کې ترتیب شوی مهالویش وځنډول شو. د راپورونو له مخې راتلونکي شلوریز نړیوال جام په دوو پړاوونو کې ترسره کیږي چې په لومړي پړاو کې به بنګلاديش، سریلانکا، عمان، پاپونیګینی، ایرلند، هالند، سکاټلند او نیمیبیا هیوادونه په خپلو منځو کې 12 لوبې د عمان هیواد په قربتوب له ټاکل شوي نیټې مخکې ترسره کړي او څلور مخکښې لوبډلې به د 12 لوبډلو غوره پړاو ته لاره پیدا کړي. افغانستان، هند، پاکستان، انګلند، ویسټ انډیز، سویلي افریقا، استرالیا او نیوزیلند هغه اته لوبډلې دي چې وار له مخې 12 غوره لوبډلو ته لاره پیدا کړې ده.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
د طالبانو لخوا د افغانستان په بیا لابیلو سیمو کې د ولسوالیو د هم محل سقوط سره یو ځای د دې ډلې پر ضد مختلفو سیمو کې وسله پورته شوې. د ننګرهار تر هرات او لفاریاب تر بغلان نږدې ډېرو سیمو کې دا کسان د پخوانیو یو شمېر مجاهدینو په مشرۍ د جګړې ډګر ته راوتي. د افغانستان حکومت هم غږ کړی چې له ټولو هغو کسانو او ډلو ملاتړ کوي چې طالب ضد وسله پورته کوي. حکومت ویلي همدې کسانو ته وسلې، پیسې او نورې اسانتیاوې برابروي. دا پاڅونونه دوه دریځه ځان پسې لري، ځینې استایي او ځینې وایي ملیشیا سازي ده، هغه چې افغانستان ترې له وړاندې ښه خاطره نه لري. حکومت له دې خبرې سره هم همیشه به دی وایي ملیشیا سازي د افغانستان لپاره د زهرو جام دی. که داسې ده، د هغو لپاره چې د مرستې سینه یې ډبولي څه پلان شته؟ آیا حکومت د دې کسانو د مدیریت توان لري؟ او د 350,000 وسلوال ځواک په شتون کې ولې د دې اړتیا پیدا کیږي چې عام خلک مسلح شي؟ خو تر خوای پر جګړې د پاتسون کوونکو اغیز څومره ده؟ دا نورې مهمې پوښتنې نه حقیقت سره خبرونه کې د افغانستان د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد سره تر بحث لاندې نیسو. آزاد صاحب، خراغلاس ازادي رادیو ته
مننه
کور ودان
د 350,000 امنیتی او دفاعي ځواک پښتون کې ارتیا شته چې عام خلک مصالح شي
په هیڅ وجه ارتیا نشته دا په ټول نړۍ کې نه د لیدل شوی چې هلته یو سټیټ یو هیواد وي هغه امنیتی او دفاعي ځواکونه ولري د هغه د اجرایه قوه په چوکاټ کې بیا د ټول دولت په چوکاټ کې په دریو برخو ویشل شوي چې هغه استخباراتي یعنې ملي امنیت دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارت ځواکونه ولري شاوخوا 350,000 په هیڅ عنوان غیر مسؤول وسله وال یو ته د ولسي پاڅون نوم ورکول په حقیقت کې چې ملیشه دي نه دا ډېر زیات زیانونه لري
که یو منطق هغوی چې وسلې پورته کړي دا رامطرح کوي چې خاوره مو د غواړو ترې ساتنه وکړو فرض دا راباندې ځکه چې شاید امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو یا زموږ ملاتړ ته اړتیا ولري فکر کوي تر یو حده منطقي بحث دی
ګوره په افغانستان کې هیڅ هم تصادف نه دي ځینې مسایل په لوړه کچه باندې تصادف پیښیږي بحث دا دی هغه کسان چې د خاورې څخه د دفاع بحث کوي موږ ته دا معلومه ده چې د افغانستان شاوخوا 50% to 80% نفوس دغه هغه ځوانان تشکیلوي چې له 1300 پورې دي یو بحث دویم بحث دا دی چې د افغانستان په دغه نفوس کې یو ډېر لوی شمېر نفوس یا ټولې کې وایي د افغانستان تقریبا 80% نفوس له بېکارۍ له بېسوادۍ سره مخ دی دوه دریم بحث دا دی چې د افغانستان یو لوی نفوس په جګړه کې یو نه یو ډول ښکېل دی دغه ټول موارد چې یو ځای کې چې د افغانستان د دې خاورې څخه د دفاع بحث وي نو دلته خو امنیتي او دفاعي ځواکونه دي او امنیتي او دفاعي ځواکونه له 2012 په دې خوا تر ننه پورې هره ورځ د رسنیو د لارې اعلانات خپروي د جلب او جذب اعلانات خپروي چې تاسو څنګه کولی شئ چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو لیکو ته راشئ هغه کسان چې د دې ادعا لري چې د دې خاورې د دې ملت څخه د دفاع لپاره سلام ورته کوي خو ادرس یې معلوم دی یا پرې ولاړ شي ښکلی یونیفارم دې واغوندي ټرین به هم شي معاش به هم معلوم وي هلته به څوک اداره هم معلوم وي هلته د دې راتلونکي امتیازات د تقاعد نه وروسته ټول امتیازات هم معلوم وي سلا به راجستر وي د افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو په څنګ کې خو دغه لاره ده نو څوک چې دا ادعا لري د خاورې څخه دفاع کوي خو چا منې کړي نه دي بلکې دا دفاعي او امنیتي ځواکونه له کلونو نارې وهي اعلانونه خپروي چې حراسه یې د خپل امنیتي دفاعي ځواکونو په لیکو یو ځای سره له خپل خاورې څخه دفاع وکړي هغه ته ولې نه ځي
بیا نو اړتیا څه پیدا شوه چې په بیلابیلو ولایتونو کې چې شمېر یې نږدې 12 ولایتونو زیات دی خلک وسله پورته کړي او حکومت هم تیم راتړو کې او بلاخره جګړه پیل کړي
ګورې دا بېخ ناڅاپي ناڅاپي ځکه نه و چې ډېر لس راپورونه د نن شپږو اته میاشتې وړاندې ارسوله چې ملیشیا سازي شروع ده په ځانګړي توګه د هېواد په شمال کې د اندراب شروع شو بدخشان ته ولاړه دغه چې راغله نو شمال شپ ولایتونه یې ونیوله دا چې اړتیا څه پېښه شوه دغه اشخاص دا شل کاله یې موږ په یو نوم او بل نوم په افغانستان د واک تر ګدۍ وینو په یو موقف او بل موقف ټول همدې ملیشیا سازۍ د ټوپک له برکته نو که چیرې سبا وضعیت خرابېږي یو ډول چې دوی پیشبیني کړې ده که خدای مکړه وضعیت خرابېږي د دې خپل شخصي منفیتونه هغه که سیاسي دي هغه که اقتصادي دي او که نظامي دي باید هغه مسؤلیت عمومي ځکه چې د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه د اشخاصو د ګټو لپاره بیا سبا نه جنګي
ډاکټر صاحب مخنه غواړم دغلته یو بل پښتنه را مطرح کیږي چې د رهبرۍ په چوکاټ کې تقریبا ټکنوکراتان مطرح شته دي که د جمهور رئیس راواخلو د هغه مرستي اعلان او بیا پسې همدغه سي نور لړۍ تر ډیره پورې هغه کسان دي چې په 13 ډالو ټپلو کې او یا دومره خکیل نه دي پاتې شوی په اصطلاح اوس بس تر دې چې آیا دوی دا درک کړه نه دی او کنه په اندېخنو ته په کتو باندې دغه کارو کوو بدې تجربې شاید سنجولي نه وسی څه شاید
ګوره په رهبری کې ټکنوکراتان دي اما لاندې تکیه پر چا کوي ټکنوکراتان موږ کې یادونه وکړه چې ټول ټکنوکرات سیستم دی ټول ول یعنی ول سمشر د خپل ټول تواتر ونه توانه چې فاریاب کې د خپل خوخه د قانون سره سم خپل وادي معرفي کې ول سمشر ونه توانه ده چې خپل دویم رسیال دیتا اړباسي چې د هغه شاه چې هغه سرغړون کوي چې چا تا ضمانت کړی نه درې کاله وړاندې علیپور هغه باید محکمې ته راکش کاږي چې هغه باید ونیول شي ولسمشر ونه توانېده ټکنوکراتان ونه توانېدل چې یو څوک پنجشیر کې ناست دی په ډېرو بدو الفاظو ولسمشر د معاون ښکنځي اخطار ورکوي تهدیدوي یې هغه نه مازار ګرځي دوی ونه توانېدل دا ټکنوکراتان چې د قوای مرکز کې یو شخص راپورته کېږي د ټول دوکانو څخه باج اخلي دوکانونه تړل کېږي د دې مخنیوی ونه سه نو د ټکنوکراتانو ټوله تکیه بیرته په همدې خلکو ده له یوه څخه د پچېدو لپاره پر بل سلمه ګذاري کوي دا چې دوی خپل راتلونکی سره ولبینی بحث دانه دي چې د افغانستان ملي منافع د افغانستان ملي منافع هیڅ ډول کې تجربه بحثي کثیر ته موږ ولاړ شو ته تجربه خدا خوري دي چې د افغانستان ملي ګټه هم تر ملشو تحدید کړی دي اما اشخاص ممکن خپل محاسبه ولګي چې ما ګټه سبات ځونسي ما ته ضرر او نه رسیږي
د حکومت د مجبوریت پاړه کوغږيګو ولې په دوه دریزه کې قرار لري یو دا چې د چارو د ادارې لوی لیس را پاسي کوي چې په هیڅ ډول باندې ملشو سازي نه غواړي د جمهور رئیس سومنیم رسیال کوم په یاد کال وړاندې په امریکا کې همدغه بحث را مطرح کړ چې اړتیا د موږ 350 زره عسكر لرو هیڅ اړتیا نشته چې ملشو سازي وکړو د جمهور رئیس دریس خو ورته هغه د روخانه د لومړی چې کلکی مخالفت دی نو دا اړتیا د سپر اساس باندې دوی احساس کړ چې داسې یو کار وکړي او که اړتیا احساسي بیا ول په یو ډول به ته مخالفت کوي
لکه د مرغ لپه د مرغ د افغانستان په حکومت کې هیڅ کله همغږي نه ده لیدل شوی موږ دا هم پیا دي چې کابو اتنه مې شوړان دي چې د ولسمشر لومړي مسيات ملکه درلوده په غیر واضح وایل چې سلایتونه معلوم دي د سلایتونه معلوم دي ولسمشر سلایتونه معلوم دي او بل څوک هغه اشاره تم ډاکټر بلاو کو هغه حکومت کې شریک نه دی هغه مخترع عامر وړاندې کار کوي مې شنو وته چې همدغه د چارو ادارې مشهد په پانتون کې په رسنوي په مخ کې وایله چې وضعیت هغه دی چې تیر حکومت کې وضعیت 50-50 دی واکونه سره ویشل شوي دي دا یو بحث دویم بحث دا دی چې دغه ملشه سازۍ حکومت د کورنۍ چارو وزارت موین رسمن وایي چې زه د سر اعلی قمندان د پوځ سر اعلی قمندان په هدایت تر راغلی یم تاسو د خلک منسجم کړم او د کورنۍ چارو د دفاع وزارت همدارنګه د امنیت رئیس ته هدایت ورکول شوی چې څومره خلک څومره سلاح غواړي ماشونه یاشا مهمات وسایل دا ټول موږ ورکو د افغانستان په اړه کې د چارو ادارې رئیس بیا بل خبر کی دلته همغږي نشته دلته د قانون مسائل نشته دلته اوامر د اوامر ادرسونه موقفونه نه دي معلوم په ټوله کې که د ولسمشر خوښوي ملشه سازۍ کې کوي نه یې خوښه توان نه لري کوي نه یې خوښه توان نه لري چې مخه یې ونیسي او کوي خوښه یې خواده ورسره ستاري په ټوله کې دلته افراد حکومت کوي او هر فرد د خپلې مفکورې له مخې څومره واک چې دی لري هغه واک د خپلې مفکورې له مخې د خپلې ګټو لپاره او په خپل فکر او تحلیل هغه واک چلوي
شاید یو معقول دریز د دوی له نظر دا وسی چې کومه د غیر مسول وسلوالو نه بده د بد خاطرې فکر مطرح کوي هغه د تیرو کورنۍ جګړو بحث ته ګرځو چې د افغانستان د مصالح کو او په ضد همدغه کسان وسله پورته کړه هم دوی وی چې اوس زمان بدل دی همدغه کسان راځي د افغان قواو په چوکاټ کې او دوی په ملاتړ باندې وسله پورته کوي نو ځکه هغه تیر ترخه تجربه شاید تکرار نشي یو پرځای منطق دی
یو خو مسائل دي خبرې دي چې سړی په الفاظو کې وایي په خبرو تر هغه پورې لکه په بختي حالت کې هر څه عملي لیدل شوی وي موږ تاسو ولیدل د میدان مردک او په سوالي کې مونږ لیدل چې همدغه کسان چې نن د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو ته څنګه درېدو ادعا لري همدغه عملي شي همدغه کسانو د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د کفتر را مسکور کړل او کابوش په بوشه پیلوټان کې شهیدان کړل همدغه عملي شي همدغه کسان چې پرون د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د مهم په توګه په مزاد کې خبرې کوي د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په ملاتړ خبرې کوي میاشت وړاندې د همدغه شخص په رهبري باندې په دغه په ولایت کې په فاریاب کې ملیشې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په وړاندې توپک راواخیست راکټونه یې راواخیستل دا یې چې پټې خبرې نه دي موږ د غوریانی په نوم باندې د ملیشو مثال په هرات کې لوس دوه میاشت وړاندې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په وړاندې ودرېدل د قیصاري مثالونه همدارنګه نو څه ډول موږ کولی شو چې د دې دغه خبرې چې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په ملاتړ راوتلې دي موږ دا ومنو تر پرونه پورې ډېر وخت نه د کلو بحث نه دی میاشت بحث دی میاشت وړاندې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په وړاندې ولاړو او بل بحث دا دی تر اوسه پورې چې څومره ولسوالۍ سقوط شوي دي طالبان لاس تولیدلې دي ویډیوګانې خپرې شوي دي ادامې خپرې شوي دي هغه چې موږ کتلې دي په یوه کې 90% ولسوالۍ بې له جګړې سپارل شوي دي یعنې که چېرې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو جګړه کړې وای ممکن دا نه وای چې موږ شوي د قوت افغان امنیتي دفاعي ځواکونو کې ستاسو چې ولې دې ته ویل شوي چې تاسو پریک دغه اطلاعاتي راست ممکن دغه ملشه سازۍ چې ملشه سازۍ د دې په وړاندې خبرګون شي او خلک دلته ولس خو له بده مرغه د ولس سیاسي بصیرت خو ډېر ټیټ دی دغه څلوېښتو کلو بدمرغي د دې باعث شوی ده چې ولس بیلابینو ستونزو کې ښکیل دی. یو بو چې د طالبانو پرمختګ ولیده، د ولسوالۍ سقوط یې ولیده، په اوتوما ډول یې ځینو یې ډېره برخه دولت یو ملیشو ته غېږه خلاصه کړه او هرکلی ووایي. که چیرې د ولسوالۍ نه وای سقوط شوي، ملیشو ته چا هرکلی نه وایي، نو دغه اطلاعات لاس کېدلی شي. درېیم بحث دا دی، کومې ولسوالۍ چې بېرته ونیول شوې تر پرونه پورې، څومره ولسوالۍ چې نیول شوي دي؟ یوه واحده ولسوالۍ کې یو واحد دغه ملیشا یا ولسي پاسون چې ورته وایي یو شخص هلته نسته. ټول افغان امنیتي دفاعي ځواکونه نیولي دي، کمانډویان ورغلي دي، اردو ورغلی، پولیس ورغلي دي، او دوی یوازې د ښار په منځ کې دي. تر اوسه پورې چې دغه لس پنځلس لیکېږي چې دا ملیشي جوړېږي، تر اوسه پورې د جګړې په کرښه کې یو کس نه دی لیدل شوی، پرته له دې چې د ښار په منځ کې وسلوال نمایش وکړي او ویډیوګانې خپرېږي.
زه به وروستۍ پوښتنه د مثبت او منفي په اړه باندې وکړم. که چېرته همدغه کار بریالی کېږي په یو ډول باندې، او بیا مدیریت هم شي، ګټې به یې سي، او که خدای مکه د مدیریت بحث تر پوښتنې لاندې او بیا د ناکامۍ بهیر ته ځي، د افغانستان لپاره به یې زیان سي.
ګټې تقریبا صفر بولم، نو بده باندې د بحث نه څنګه کولای شي که دا ګټه وه تمام سي، به اینده کې به ګټې څه وي. او د منفي برخه توان نه څه دي؟ توانونه دغه یوه میاشتې وړاندې چې کوم عوامل، کوم موارد، کوم فعالیتونه ولیدل شول، د فاریاب نیولې تر بامیان او تر هراته پورې، دغه توانونه دي. سبا همدا حکومتونه خو ځي راځي، حکومتونه یعنی ادارې د ښاغلي غني اداره تر خپل وخت پوره هم کې درې کاله دریم کاله به نور وي، بل شخص به راشي، بله کابینه به راشي، نظام دا هر دولت ته سرخوګاری دی، دا د هر حکومت د باج اخیستو مسله ده. نو ته دې خبره ده چې پایلې خطرناکې دي، د کورنۍ جګړو نه نیولې د حکومت تر ننګونه پورې، د ولس تر ننګونې پورې، او بیا په ټوله کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تکلیف مسله. یعنې په ډېرو مواردو کې افغان امنیتي دفاعي ځواکونه په وړاندې د ترهګرو پر ځای دوی درېدلې دی، دوی ولاړ دي. نو دا راسونه دي چې له بده مرغه تحقیقات اندېښنې ډېرې زیاتې دي. ګټه زه مطلق صفر بولم، دا به سبا هم د جګړې اولې کرښې ته نه ځي، دا به بله وزم نه ځي، دا تر څو پورې چې دی به جګړې ته نه ځي، جګړه به همدغه امنیتي دفاعي ځواکونه کوي. د دې پر ځای چې په بیسه مایې ځای سوی باید هلته سوی وایي.
د افغانستان د باور غورځنګ مشر ډاکټر نجیب آزاد، له تاسو ډېره مننه.
کور ولاړ، ډېره مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو بریدونکو سلامونه مې ومني. د کورونا د درېمې څپې له وجې یو ځل بیا ښوونځي، پوهنتونونه او نور روزنیز مرکزونه بند شوي او ځوانان مجبور شوي چې په کور کېني. د دې اونۍ په خپرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې دوی د کرنتین په مهال شته ذهني فشارونه په ځان څنګه کمولی شي. په دې اړه د راپور تر څنګ له ارواپو سره مرکه هم لرو. کرونا د درېمې څپې پر اتک سره په افغانستان کې یو ځل بیا کرنتین اعلان شوی چې د دې کرنتین له وجې ښوونځي، پوهنتونونه او نور روزنیز مرکزونه تړل شوي او ځوانان یې په کور کړي دي. که څه هم دا خبره کېږي چې دا ځل کرنتین د لومړۍ څپې د کرنتین هومره نه دی مراد شوی، خو بیا هم د کرونا له وجې د مرګونو خبرونه ډېر خپرېږي او په همدې سبب کرنتین هم اونۍ په اونۍ غځېږي. د پکتیا ولایت اوسېدونکی عبدالوارث وایي کرونا د ځوانانو په ژوند او روان ډېر تاثیر کړی.
د کرونا وبا له پیله لومړۍ څپه، دوهم یا درېمه څپه، ځوانان په هر لحاظ ډېر ځپل شوي دي. هغه ځوانان چې مثلا غوښتل په کارونو پسې وګرځي، کار پیدا کړي، د کار موندلو زمینه ورته برابره نه وه، او هغوی چې په کارونو کې هم ول، په دې خطر له کارونو وشړل شول چې هغه سکتورونه تقریبا ټول وتړل شول د کرونا له وجې، ځکه چې سفرونه نه ول او قرنطین رامنځته شو. بله خبره دا چې په رواني لحاظ هم ځوانان ځکه ډېر ځپل شول چې لوی خوا مالي امکانات نه درلودل، له دندو وشړل شول، او بل خوا دوی له خطر سره زیات ځکه متوجه ول چې دوی باید باندې بیا هم په هغه ځایونو کې کار کړی وای چې معمولا دوی باید دوی پکې کار نه کوي. نو دوی وبا د ځوانانو باندې ډېر زیات اغېز کړی دی، او د دوی په صحت باندې، د دوی په کار باندې، او د دوی په روان باندې.
دا کابل پوهنتون محصل اقبال ترنک وایي که ځوانان پوهنتون یا ښوونځي ته د درس لپاره ځي، بل خوا دا دوی ته یو مصروفیت هم وي چې دا مصروفیت یې روان او ژوند له ډیرو منفي تاثیراتو ژغورلی شي.
زما سخکل هدف دا و چې ما زه انګلیش خلاص کړم، په کورسونو کې ووایم او سخکل پر انګلیسي ډیر کار وکړم چې راتلونکي کال ته د ماسټری لپاره په سکالرشپونو ته کامیاب شم. خو متاسفانه سي قرنټین راغی، دا د په میاشتو میاشتو یا په هفتو هفتو به غځېږي. زما هغه پلان تر اوسه پورې لا جام پاته ده. د دې تر څنګ سي پوهنتون ته چوک ځي او درسونه وایي، دا یوازې په دې معنی نه ده چې دی هلته یوازې د درس لپاره ځي، دا د یو ځوان لپاره د مصروفیت لاره هم ده. او که چیرته دې یو مصروفیت نه وي، سي نه درس وي او نه وظیفه وي، په هغه صورت کې دا د لپاره ډېر مشکل تمامېږي چې دی په کور کې هم زړه تنګوي، مجبور ده د باندې راووځي او له ډول ډول ملګرو سره وګرځېږي، په اخره کې هم نتیجه ځینې نور مشکلات منځته راوړي.
د پکتیا پوهنتون محصل امیر خان منګل وایي په کور کې پاتې کېدلو زړه تنګی کړی او په دې خاطر هم له کوره نه وځي چې کورونا کور ته رانه وړي او د کور نورو غړو ته د دلارې ورنه شي.
کورونا ناروغي یوه نړیواله وبا ده چې په افغانستان کې ورځ په ورځ ډېرېدو یې اندېښمن کړي. زړه تنګۍ احساس کوم، ځکه پخوا به میله ځایونو ته تللو، ملګرو سره به مو لیدل. کله چې کرنتین شروع شوی دی نو هغه هر څه بند شوي دي. ځان داسې احساسو کله چې د ګڼې ګڼې ځایونو ته ځو نو بېرته پراتګ سره لومړی خپل ځان او بیا خپلې کورنۍ ته اندېښمن وو، ځکه چې په ګڼې ځایونو کې دا د کورونا ناروغي ډېره وي. نو دا احساس کوو چې یا خپله په دې ناروغۍ نه اخته شوي یا مثلا کورنۍ په دې رغید موږ له کبله اخته نشي.
د ښوونې او روزنې یو متخصص شکرالله لیوال وایي دا چې ټول تعلیمي او تحصیلي مرکزونه تړل شوي او ډېر ځوانان په ځانګړې توګه تنکي ځوانان او ماشومان وزګار دي، دا وزګارتیا د دوی په ژوند او روان منفي تاثیر کوي. نوموړی له دې وضعیت څخه د خلاصون یوه لاره دا بولي چې دا تنکي ځوانان په کور کې خپل درسونه په منظم ډول تعقیب کړي.
اوس چې ټول ښوونځي تعلیمي ادارې او بنسټونه بند دي، ډېر توجه دی په درسي مهالویش باندې وشي. دوی کولای شي چې د مکتب درسونه تعقیب کړي. همدارنګه دوی عین میتود چې په ښوونځي کې ترې کار اخیستل کېږي، کورنۍ هم غواړي لږ نه باید استفاده وکړي، لکه د کارخانګي ورکول. همدارنګه د سهار د خوانه او د ماسپښین د خوانه د درسونو تعقیب، او همدارنګه برړه پر دینه موږ نور روزنه چاره په کور کې لرو. کچېره مثلا هغه سره دغه محلوي شو جاسي د تلې ساته جون دی او تنکی ځوان او ماشوم په خټوګه تیر دلې سي چاغه عبارت دی مثلا له خوب کولونه له خړو خړونه د چای څخلونه. نو کچېرته یو منظم محلويش په کورنۍ کې موجود وي، د هغه محلويش پښتون کې د ستړیا احساس، د تنګسیا احساس، همدارنګ د رواني فشار احساس نشي کولای.
لیکوال رضوان الله شپون وایي تنکي ځوانان او ماشومان له روان کرنټین څخه ډېر متاثره شوي او د کورنۍ غړي یې باید هڅه وکړي چې دوی ته په کور کې سالم مصروفیتونه برابر کړي.
اغه د موقعیت تغیرول خپل د فشار مخه نیسي، اما کله چې په کور کې راخیل شي لکه په قفس کې رئیسار شي، اغه اتمن دغه پر روح او روان باندې بد تاثیر کوي. د دې لپاره چې دغه تاثیرات مخه مونیول وي یا لک تر لګه اغه غیز مو راکم کړی وي، مهمه ده چې مور او پلار کې چرته لوستي وي یا بالخصوص مشران ورونه یا خويندې چې هغه ماسلین دي په پانتونونو کې یا فارغ شوی دي، که ماسلین وي هغه په کور دینو خداده چې د درسونو په ویلو کې مرسته وکي، د غوی ترمنز ځینی تشویقي پروګرامونه و پایل کی، مثلا د کشرانو ورونو یا د وریرونو یا د خپل بچیانو ترمنز ذهني پوښتنه تری وکو، د غوی په تیر شو درسونو کې تری پوښتنه وکو، بیا جایزې ورته ورکو، که ممکن وي خونیز تلویزیونی پروګرامونه تعقیب کی د سیریالونو پر ځای باندې. دا ټول هغه کارونه او فعالیتونه دي چې د دوی په ژوند باندې چې د فیلیکم وضعیت ته د دیغه د منفی تاثیراتو کچه راکمول شي.
شکرالله لیوال د تنکی او ځوانانو لپاره دا ښه بولي چې دوی ته د ځینو ولسیلو په زمینه په کور کې برابر شي چې امکاني وي. دا کار به سبب شي چې د درسونو ترڅنګ لوبي هم وکړي او کرنټین پرې ډیر تاثیر ونه کړي.
همدارنګه دوی کولای شي چې ولسی محلي لوبونه دوی استفاده وکړي، هغه لوبي چې هغه تر ډیره بریده د لوبولو په وخت کې توکو ته اړتیا نه لري، لږن استفاده وکړي، کیسې واوري، منظوم داستانونه واوري، لویانو سره خوا په خوا کښېني، د لویانو نخلې نه دوی خپلې تجربې واوري، او همدارنګه لویان د کورنۍ نور غړي کولای شي چې له تنکۍ ځوانانو او ماشومانو د کور په چارو کې ترې مرسته وغواړي، هغه مثلا د کور په پاکاري کې، د کور په تنظیم کې، همدارنګه په نورو مسایلو کې. ولې ټول فوکس په دې اوسېږي چې یو تنکۍ ځوان دې ته پرې نږدي چې هغه په کور کې د تنګزیا احساس وکړي.
غواړی د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي، د تاندې څنګه خبرونه واوري.
هغه خو له مخکې له دینه چې باید ما ته خرمه ټکامه دګی نسم،
تعلیم سره سره کرکټ کوي، بل کوم لوبه کوي، چې کوي د زړه نه وکړي.
د خبرونه هر شنبه 4 بجې او تکرار یې یک شنبه د سهار د 8 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو اوریدلای شي.
دا چې د کارانتین لواج ډیر ځوانان په ځانګړي توګه تنکی ځوانان متاثر شوي، دوی څنګه له دې وضعیت څخه ځان راایستلی شي او د کور غړي څم رسته ورسره کولای شي؟ په همدې اړه مو لارواپو استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. استاده، که په پایل کې درته وایي چې دا چې د کورونا وایرس له وجې خلک قرنطین دي او هر ورځ همدغه خبرونه همدا مسایل په رسنیو کې ښکته پورته کیږي په بحثونو کې، دا خپل د تنکیو ځوانانو پر رواني حالت څه تاثیر کوي؟
بله، تنکی ځوانان نظر نورو ته توپیر کوي، فرق کوي. دوی ډیر آسیب پذیر دي، دوی ډیر له خطر لاندې دي. څو دلایل لري دا مسله. یو دا چې د تنکیو ځوانانو ذهن او روحیه هغومره چمتو او ځواکمن نه ده چې خطرونه یا ګواښونه لکه کرونا ورته نور مسایل وزغمي، او کېدای سي دغه شرایط یا دغه وضعیتونه تر ډیره د ځوانانو په ذهن کې حک سي. دویم دا چې د ځوانانو تحلیل او د ځوانانو د تحلیل ځواک ډیر کمزوره ده، او د دوی په ډیرو چارو کې نظر لویانو ته توپیرونه راځي لکه خوب او ورته نور مسایل او اندېښنې. خوب او اندېښنه د دوی ډیر زر خرابې او ستونزې پیدا کوي او اندېښمن کیږي. د ځوانانو اړیکې او روابط نظر نورو ته، نورو هغو ته چې په کورنیو کې ژوند کوي، ډیر زیانمن سوي. ځوانان معمولا ډله ییز، ټولنیز او ګروهي تعاملات لري، او متاسفانه کرونا 500 میلیون زده کوونکي په نړۍ کې په کور کې نول، او دا یو سرخوګای ده متاسفانه خپل ځوانانو ته، تنکی ځوانانو ته او ماشومانو ته او خپل کورنۍ ته.
دا تاثیر چې په تنکی ځوانانو وسکیږي د دې پایله بچوي،
ویره کولای سي څو ستونزې تنکی ځوانانو ته پیدا کړي. لومړی خو دا چې خپل ویره دي ناروغي لامل ګرځي، دلیل ګرځي. کېدای سي ویره دي لامل سي چې موږ له درملنې وتښتو. کېدای سي ډیر ځله داسې هم وسي چې موږ له ویرې لاړ سو ډاکټر ته، شفخانې ته، والته په کرونا اخته سو. ویره د وجود کاغه اروایي مقاومت ده که جسمي رقمي. ویره ډیر ځله د منفي کنجکاوۍ لامل هم ګرځي، یعنې تاسو مجبوره کیږئ چې هر چېرته کرونا ولټوئ، د کرونا خبر ولټوئ، تلفات ولټوئ، مړینې ولټوئ، او دا خپله ستاسو ذهن خرابوي. ویره منفي هیجانونه لوړوي، د ذهن قدرت کمی، یعنی تفکیک مو کمی او راټیټي د ذهن ولټیا یا توانایي مو. منفي باورونه مو لا ډېری زیاتې، او هغه خلک چې ویریږي ډېره قرباني ورکوي، نظر هغو خلکو ته چې ډاډمن دي یا په اصطلاح روحیه لري.
استاد، که په پای کې دا راته ووایي چې څه ډول کېدی شي چې تنکی ځوانان د کرونا وایرس له وجې ډېر رواني ټینشن ځان ته پیدا نه کړي، یعنې څه باید وشي چې دوی په کور کې پاتې شي، زړه تنګ نه شي، او ځینې داسې کارونه هم وکړي چې دوی ورسره مصروف وي؟
اول دا چې مخنیوي ورته ورزده کوي، او مخنیوي معمولا موږ ته آرام شرکي. دویم، ډیری مسایل چې خبريږي او نشريږي پر رسنیو کې هغه ټول هم واقعیت نه لري، ځینې شایعات هم خبريږي. هغه خپل بچو سره تحلیل کوي، هغه خلکو سره چې ستاسو بچي یا ځوانان درولي دي یا استراب ورته پیدا کړی، هغه مواردونه هغه خلک دي هغه هڅه دي لري کوي. خوب، خواړه او د خوړو رژیم او ورزش منظم کړي، د خپل بچو د کومک کوي سي، د احتیاط تدابیر او مسائل ورته ورزده کوي، دا هم کومک کوي سي. په ځینو مواردو کې کېدای سي ستاسو بچي اطمینان ته ضرورت ولري، ډاډ ته ضرورت ولري، هغوی ته ډاډ ورکوي.
لمزدهم او خاری یا جموجوش نه لری کی اغه نور عوامل چې دوی ته استراپ پیدا کړی چې ګنه مور می مړانه سی پلار می پختنه سی می نیک پختنه سی دا ورته مسائل یا مکتب را نه پاتنه سی لوبي بچنګ سی دا په دغه برخه کې مکتب سو دی دوی عوامل لری کی او استراپ کم کی هم رسته کوي سی ک نور هیڅ ونی سی ا دی اقل کتابونه ستاسو کورنۍ کې چې کزمو کورنۍ سواد ولري یا بچي اغه موږ غوښ سره شریکولای سو دی دوی ورزنه ژوند باید مختل نه کو په هر حال دوی باید لوبي وکي دوی باید اغه کارونه ته ځوانان معمولا نه غیر تر سره کوي دوی ته په کور کې زمینی مسایل دی کو ورزش په دې برخه کې کومک کوي سی جوړه ساوي ستل کومک کوي سی د حسین زین شوی طریقې دي چې هغه موږ کوم ورته پیدا کوي ډاونلوډ کوتل انټرنیټ او دی جې نغه موږ سره کومک کوي سی
ترنو وريدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پاتې رسیدي تر بیا خو وخت ولري.